بشاله ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ وستي. وخت د ورځې څلور بجې شوي. په دې غړي د سر موضوع ده چې د مردان عبدالکان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد د مظاهرې او څرګندونې. نور هم یو شمیر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې اونځه خبرونه د نیمې نړۍ غږ به هم دراورو. خو لومړی ورځو ګلیاسته چې تاسو په دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی مدني ټولنو فعالانو او ملالی یوسفزی د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په اچین ولسوالۍ کې په بمی حمله کې څلور نوي داعش وسلوال وژل شوي دي او شمالي کوریا ویلي چې د اټمي حملو جوابي بریدونو ته تیار دي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه په سخت ټکو کې وغندل شوه. د صوبای اسمبلی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل دا پیښه نړۍ ته ښه پیغام نه ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بیا اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د مشال خان د وژنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. د تیر زیارت په ورځ یو شمیر زده کوونکو پر مشال خان برید وکړ، هغه وواهو او وی واژو. زده کوونکو پر مشال خان پر ټولنیزو رسنیو د اسلام سپکاوي تور پورې کړی او د مشال خان پلار اقبال شاعر دا تورونه ناسم بللي ول. د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالی یوسفزی په پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مشال خان وژونکي دی محکمه کړي. بیګا په خپل فیسبوک باندې خپور شوی پیغام کې ملالی یوسفزی ویل د مذهب په نامه د خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. ملخوا پرون په پېښور او کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریونونه کړي دي. په پېښور کې د مدني ټولنو فعالان پرسله مخې ته راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړي. همداراز د کراچۍ پرسله مخې ته هم د مدني ټولنو فعالان احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتون زده کوونکو سازمان یو مشر اعجاز اسلم پرون مشال رډي ته ویل
نن سبا خدا سي دغه روان دي چې کڅو قتل کوي نو دغه من یو آسان حل دي چې هغه من د توهین د سالت الزام ولګوي بغیر څه ثبوت بغیر دغه نه غدس وجل شي. دا نن سبا د ماشه یو حصہ جوړ شو.
احتجاج کوونکو ویل چې ریاست باید د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره یو تګلارې جوړ کړي. د پاکستان ایوان بالا یعنی سینټ مشر رضا ربانی پرون د حکومتي وزیرانو غیر موجودګۍ پر ضد سخت احتجاج کړی او خپل سرکاري پروتوکول یې واپس کړی دی. پرون د سینټ غونډې پر مهال رضا ربانی ویل چې حکومتي وزیران غونډې ته نه ورځي او په دې معاملې کې غیر سنجیده دي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرونی غونډه کې یو حکومتي وزیر هم موجود نه و. رضا ربانی د احتجاج په توګه سرکاري پروتوکول واپس کړی او ایران ته یې خپل رسمي سفر هم ځنډولی دی. بلخوا په سینټ کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړو هم د سینټ د مشر د سرګندونو ملاتړ کړی دی. په پاکستان کې نن د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو سرته رسیدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو ویان قاری سعید نن مشال اړتی وی چې له ټول هیواد ورته شمیرې ترلاسه شوې دي. نوموړي په سرشمیرنې کې د مازورانو پاړه ویل
د اولې ورځې دوی هم شمیرل خو د مازورانو لپاره په فارم کې کوډ وروستو شامل کړو او د شمیرنې عمل مکملې وروستو د مازورانو صحیح شمیره به مخې ته راشي.
د چارواکو په وینا د سرشمیرنې دویم پړاو به د اپریل په 15 نیټه شروع کیږي چې یوې میاشتې پورې به دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوختو مرګ ژوبلو په اړه نوې شمیرې اعلان کړې دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو تر ټولو لوی غیر اټمي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشیان وژل شوي دي. تر دې وړاندې دغه وزارت په دې حمله کې د شپږ دېرش داعش جنګیالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شوو کې د ابو بکر، حمزه، شاهد عمر او د حافظ سعید رور ولکان اسامه په ګډون د داعش جګپوړي قمندانان شامل دي. دفاع وزارت وایي په دې حمله کې څلور اټلونه هم له منځه وړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې دغه حمله افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شوې ده. وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په کندوز ولایت کې د وسلوال مخالفانو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. په کندوز کې یو امنیتي چارواکي سید قربان موسوي نن له رسنو سره په خبرو کې ویل دغه عملیات چې تېره ورځ پیل شوي په ترڅ کې یې درې لوی کلي له وسلوالو مخالفانو څخه پاکې شوي دي. نوموړي زیاته کړه هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي هلته ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړیږي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د روسیې د بارونو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. جرمني خبري اجانس ډی پی ای د روس د بارونو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان لانجه فوزي حل نه لري او باید سیاسي حل لاره ولټول شي. امریکا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو برخه وانهخسته. د ماسکو په غونډه کې د منځنۍ ایشیا د پنځو هیوادونو د استازو ترڅنګ پاکستان، چین، هند او ایران استازو هم برخه اخیستې وه. تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ. شمالی کوریا نن د یو لوی فوزی پریډ کې د بین البراعظمي بیلستیک میزایل او نور فوزی سامانو خودلو سره ژمنه کړې چې جوابي اټمي برید ته تیار دی. په داسال کې ده چې امریکا یو جنگي بحري بیړه کوریایي ټاپو وزمې په لور روانه کړې ده او شمالی کوریا امریکا ته خبرداری ورکړې چې له فوزي جادیت څخه ډډه وکړي. شمالی کوریا نن د هیواد د بنسټ ایښودونکي یو سل پنځم د زیږون ورځ ونمانځله او د طاقت مظاهره وکړه. فوزي ډیکټیټر کیم جونګ یون په پیانګیانګ کې د فوزي پریډ څارنه وکړله. بلخوا د شمالی کوریا سرکاري خبري اجانس کې سي ان اي ویلي چې د ترامپ اداري جدي فوزي جهريت خطرناک حد ته رسېدلې دي او دا له پامه نشو غورځولې. بلخوا ترامپ اداري خبرداري ورکړې چې د شمالی کوریا په اړه د ستراتیژیک زغم پالیسي ختمه شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ فاکس بزنس نیوز ته ویلي چې دوی یو ډېره طاقتوره بحري بیړه یې لیږلې ده. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مردان عبدالولی خان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې غندنه شوي. بلخوا د مشال خان د وجنې پر ضد په پاکستان کې ځای پر ځای مظاهره شوي. لسوات سره تعلق لرونکي او نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی هم د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې د وجل شوي زده کوونکي مشال خان قاتلان ونیسي.
ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شئ، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ او له انصاف ورکړئ، په دې کې غلي مه پاتې کیږئ.
په مونږ کې ډاکټران د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي چې له وجې ناروغان وایي لستوندو سره مخ دي. پاکستان کې د سرشمیرن یو کورشمیرن لومبیا پړاو نن پای ته رسی او د میرمنو پړا د اونیزې خپرونې د نیمې نړۍ غږ کې درته د خویندو کور په نامه د سازمان حال درکو.
بل دا چې خویندو کور چې خاص کر د جنکو په تعلیم باندې ډېره توجه ورکړي.
نور هم یو شمیر رپورٹون لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې تیر ماخام د خبرو پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د یو زده کوونکي مشال خان د وجنې غندنه شوي او د خبرو پښتونخوا وزیر الله پولیس خټک ویلي چې تر دې دمه صوبای حکومت داسې کره معلومات نه دي ترلاسه کړي چې وښایي د غتن په رښتیا د مذهب سپکاوی کړی وو. پروس کټک زیاته کړه چې د پیښې پلټنو لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړوي او پکې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نور تفصیل له پیښور د مشال ډیو خبریال غلام غوسره کوي.
د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان نومي زده کوونکي د وجلو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. اسمبلی ته د وینا پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه حکومت داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنې دغه تن په رښتیا د دین په سپکاوي کې ککړ وو.
نہیں نکلے تھے انہوں نے کوئی ایسا
تر دې دمه داسې څه شی نه دی راوتلی چې هغه د اسلام مخالف وي. د وژل شوي تن د موبایل ډیټا هم راویستل شوی ده او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم د دغه پیښې پلټنې روانې دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامي کاروایی کیدلی شي چې څو تنو ګڼ شمېر زده کوونکي بلوه کړل او زما په اند دا یو ډیر لوی ظلم شوی. د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دغه پیخه په دا ډول وغندله. سردار حسین بابک له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پیښې عدالتي پلټنې دي ترسره کړي. د صوبے اعلی وزیر پرویز خټک د عدالتی پلټنو د غوښتنه ومنله او وزیر اعلی پرویز خټک وویل د هوم سیکرټر سره زما تازه خبرې شوې دي چې ما ته دا کیس راولېږي چې زه د عدالتی پلټنو امر ورکړم. د دې سمې پلټنې پکار دي او ککړ کسانو ته سمه سزا ورکول پکار ده چې څوک په راتلونکي کې داسې ونه کړي. د اسمبلی په غونډه کې د مردان په پولیسو او د پوهنتون په انتظامیه هم نیوکه وشوه چې په پوهنتون کې د مشال خان وهل ټکول تر دریو ګنټو پورې روان وو او انتظامیه او پولیسو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کول. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو د امن سفیر او د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان قاتلان دې زر تر زره ونیول شي. همداراز نوموړي دا هم ویلي دي چې دا قسمه پیښو له وجې په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان رسي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالې یوسفزۍ په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان د وژلو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. تېره شپه د ملالې یوسفزۍ د پلار ضیاءالدین یوسفزۍ په فیسبوک پاڼه خپور شوي دغه پیغام کې ملالې یوسفزۍ وویل
حکومت ته دا مطالبه کوم
ملالی یوسفزۍ په خپل پیغام کې د پاکستان په حکومت سیاسي او ریاستي ادارو غږ وکړ چې په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریدۍ د راپورته شوو سپو دې مخه ونیسي.
سیاسي پارټیانې چې دي، حکومت چې دی، زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي، ټول ته دا پیغام ورکوم چې راځي چې تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ او له انصاف ورکړئ. په دې کې غلي مه پاتې کیږئ، ځکه چې دا واقع سبا هم کېدای شي. که تاسو وس غلي شوئ دا واقع به رواني، او که تاسو بس راپاسئ خبر وکړه داسې قسمه سیزونه بیا نه کیږي. تاسو یې هم د دې لپاره تاسو خلکو له انصاف ورکوئ چې تاسو انصاف نه ورکوئ نو څوک انصاف ورکوي؟
د ملګرو ملتونو د امن سفیر زیاته کړه چې کوم خلک د مذهب په نامه ټوپک پورته کوي او وژنې کوي، هغوی په نړۍ کې د پاکستان تشخص ته زیان رسوي او پاکستان بدناموي.
زه پاکستان ته ټول پاکستانیان ته دا پیغام ورکوم چې تاسو راوځئ شئ، زموږ ملک نوم بدنامیږي، زموږ ملک چې دی هغه به چې داسې قسم واقع کېږي که په پېښور کې ماشومان مري او که دا واقع وشوه زموږ ملک بهر ډېر غلط ایمیج دی او زموږ زیات تدزین خلکو ډېر سینسیټیو دي. زموږ ملک نوم بدنام شو، اسلام نوم بدنام شو، زموږ موږ بهر خلکو ته کمپلینینګ کوو خو زموږ د ملک نوم هغه کسانو ډېر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستلی بل انسان یې وژلی دی د مذهب په نوم.
ملالی یوسفزئی په پښتو او اردو ژبه کې خپور شوي دغه پیغام کې وویل چې کومو کسانو مشال خان وجلی دی هغوی نه د اسلام او نه د پښتنو نمائندگی کوي.
تاسو د مجید بابر په رپورت کې د سواد سره تعلق لرونکي او نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی څرګندونې او غوښتنې واورېدې. همداراز څرګندونې په کراچۍ کې هم ځینو خلکو کړي. د مردان په عبدالعلي خان پوهنتون کې د پنجشنبې په ورځ وژل شوي زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد د پاکستان په مختلفو برخو کې مظاهرې شوي. همداراز د جمعې په ورځ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعالان او زده کوونکي راجمع شوي وو. د کراچۍ پریس کلب مخې ته یې مظاهره وکړه. د مظاهرې پر مهال مظاهرېچیانو غوښتنه وکړه چې د مشال خان وژونکي دې زر تر زره ونیول شي او ریاست هم باید د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړي. نور تفصیل له کراچۍ محمد عمران نه کوي.
مظاهرچیانو پر دې مهال د مشال خان انځورونه پورته کړي وو او د هغه لپاره د انصاف غوښتلو نارې وهلې. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاؤنډیشن مشرې مہناز رحمان مشال ریډیو ته پر دې موقع وویل خلکو له چا دا واک ورکړی چې څوک وژني. که چا کوم غلط کار کړی هم دی نو دلته زموږ سره عدالتونه شته. قانون موجود دی، باید د هغې خیال وساتلی شي. د چا د مرګ حق چا ته هم نه دی ترلاسه. موږ په ځنګل کې نه اوسیږو، بلکې په یو ریاست کې ژوند کوو. چرته چې یو آئین موجود دی، عدالتونه شته، یو پوره نظام دی. اوس چا چې دا کار کړی ویډیوګانې راغلي، باید د دې د لارې دغه خلک په ګوته کړی شي. موږ د ریاست نه هم دا غوښتنه کوو چې دغه کسان دې ونیولی شي او سخت سزا دې ورته ورکړل شي. د عوامي نیشنل ګوند ذیلی تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن هم په دې مظاهره کې ګډون وکړو. د یاد تنظیم د سند صوبې مشر اجاز اسلم وویل
نن سبا خدا سي دغه روان دي چې که څوک قتل کوي نو دغه یو آسان حل دی چې هغه د توهین رسالت الزام ولګوي بغیر سے ثبوت بغیر رینا غدس وجل شو دن سبا دی ماسٹر یو حصہ جوڑ شو او دی نیشنل یوت ارگنائزیشن طرف مزید ډیر زیات مزمت کوما او حکومت وقت میں مطالبہ کوما چی دیگه چی کم خلق ملوث دی اغول دی سریام پانسی ور کی
مظاهرچیانو پر دې موقع د پوهنتون په انتظامیه هم ټکونه وکړل او ویل چې دومره لویه پیښه د یو پوهنتون دننه کېدل دا سوالونه راپورته کوي چې څنګه زده کوونکي راغونډیږي، د چا د مرګ تیاریانې کوي او د پوهنتون انتظامیه هیڅ نه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له کراچۍ زو پیښور ته او همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، تیر مازدیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د مدني فعالانو لخوا د مشال خان د وژنې پر ضد اهم مظاهره ترسره شوه. دوی همدغه غوښتنه کوله چې د مشال خان د وژلو په پیښه کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړل شي. نور تفصیل د غلام بوس په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وژنې په ضد د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته د مدني فعالانو لخوا ترسره شوه او په دې مظاهره کې دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته دې انصاف ورکړي او د هغه په وژنه کې ککړ کسانو ته دې سخته سزا ورکړي شي. د دې لاریون پر مهال مدني فعال او د پښتون زده کوونکو د سازمان مشر طارق افغان صدا ډول وینا وکړه.
دغه ظلم دغه زیاته هغه ستاپ نکړې شو چې په دغه واقعیا کې د مردان پولیس دا هم برابر شریک دي، د یونیورسټي انتظامیه دا هم برابر شریک ده، زمونږ میډیا په دې باندې انتهایی بزدلانه خاموشي اختیار کړې ده. موږ مطالبه کوو د چیف جسټس پاکستان نه چې د دې واقعیې دي جوډیشل انکوایري وکړی شي.
په دغه محل مدني پال ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل
دوی چې په سره ورځ باندې په کم انداز کې دی وجلې دي، نه د اورېدو قابل نه ده، د بیانېدو قابل نه ده، په کاڼو باندې په لرګو باندې جامې ورنويستې دي، درې ګڼټو کې دا سړی مړ کړی دی. دا الګ دا ګستاخی نه کړې. دغه لکانو چې کم دا ماشوم وجلې دي د دې ویډیوګانې موجودې دي. په کار ده دی چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف نو پاک طالبان چې سکه دې لکانو غوډې غنځات کړې دي. دغه د قاتلانو ته د دغه عدالتونو په ذریعه سزا ورکړي.
یوه بله مدني فعاله عصمت شاه جهان وایي،
افسوسناک خبره دا ده چې دا شی زموږ سماج کې اوس داسې پیلاو شو لکه کینسر په تور باندې، چې یو تعلیمي اداره چې هغې نه دا توقع وي چې هغې کې به روشن فکره د سماج معمار د دې سماج جوړولو والے بیدار خلک به را پیدا کیږي، هغې کې داسې واقع وشي. هغې وجه دا ده چې خاص طور باندې پی ٹی آئی حکومت او د جماعت اسلامی مشترکه حکومت چې دی دې ادارو کې کنزرویټیو خلکو، د قدامت پرست خلکو، د مذہب پرست خلکو، د جنونی خلکو نه ډکې کړي. دې دلته نه چې کله ترقی پسند خلکو باسي، ترقی پسند سوچ ختم کی، تخلیق ختم کی، علم ختم کی، هنر ختم کی، نو دا سماج دی آخر بوزی کم طرف تا.
مدنی پالان وویل چې هغوی تیره ورځ د مشال خان جنازې لپاره سوابۍ ته هم ورغلي وو، او هغوی به د مشال خان د درېمې ورځې په مراسمو کې هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوسونکو تاسې زموږ د خبریال غلام غوس په رپورټ کې، همداراز د نورو رپورټرانو په رپورټونو کې چې کومې نیوکې واورېدلې په دوی چې په ریاستي ادارو په ځینو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ولګول، نو دغه ریاستي ادارو او سیاسي ګوندونو په تېر وختونو کې دغه تورونه رد کړي دي. مشالې ورته غوږ استئ، نورو موضوعاتو ته ورځو، خو دلته کې وړه شنډه ماخلو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو، په منځنۍ سپه 621، په لنډو سپو 2113، 15,360 او 15,280 کلو هرتز.
مشال لاډو ته غوږستی، تاسې زموږ خبرونه په مشال لاډو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. زو اسلام آباد ته، په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې ړومبی پړاو چې د مارچ د 15 نیټې نه شروع شوی و، نن د خالی په ورځ سرته رسي، او دویم پړاو به د 10 ورځو د دمی وروستو، یعنی د 25 اپریل نه شروع کیږي چې تر د 25 مئی پورې به دوام لري. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
ته پاکستان د شماریاتو د ادارې د مطبوعاتو ډیپټي ډایرکټر قاضي سعید مشال ریډیو ته وویل چې په وړومبي پړاو کې د څلور واړو صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر په دریش په تزلو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل به نن د اپریل په 15 سرته رسي. د نوموړي په وینا چې د ټول ملک نه چې ورته څومره هم راپورونه ترلاسه شوي، نو د هغې تر مخه په ټولو ځایانو کې به د شمیرنې عمل نن سرته ورسولی شي. صرف په ځینو سیمو کې یو نیم کور پاتې چې شمیره یې د 500 نه هم کمه ده، او د هغې وجه دا وه چې په کور کې به څوک موجود نه وو، خو ټیمونو یې دغه کورونه شمیرلی دي، صرف نفوس یې پاتې دي. د مازورانو او سیکانو د شمیرې په حقله د نوموړي وینا ده،
شامل ان لوګونو پهلې بھی ہونا تھا،
د اول ورځې یې دوی هم شمیرل، خو د مازورانو لپاره په فارم کې کوډ رستو شامل کړو، او د شمیرنې عمل مکملې درستو د مازورانو صحیح شمیره به مخې ته راشي. تر سوچ د سیکانو خبر ده، نو د اول ورځې دوی موږ په اقلیتونو کې شمیرلې دي، خو د دوی چې د سیکانو په حیث د شمیرې کوم درخواست منظور شوی دی، نو د هغې په حق له یې ادارې سپریم کورټ سره رجوع کړی ده، او چې څه هم فیصله مخې ته راغله، نو په دویم پړاو کې به پرې عمل درآمد کوو. د قاضي سعید په وینا چې دویمه مرحله به د 10 ورځو د دمی وروستو، یعنی د 25 اپریل نه شروع کیږي چې تر 25 مئی پورې به جاری وي، چې پکې به د ملک په پاتې 80 ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل سرته رسولی شي، او دویم پړاو سرته رسیدو وروستو په 60 ورځو کې به یې نتیجه مخې ته راوړی شي. د ذکر دا چې د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب تیره میاشت ویلي وو چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به 3,450 کروڑ روپۍ لګښت راځي، او قریبا 1,09,000 تربیت یافته سرکاري ملازمین او د پاکستان فوج 2,00,000 امنیتي سرتیري پکې برخه اخلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
مشال لډو ته وګورئ، سوریدونکو د پاکستانی سینټ چیرمن پرون د غونډې پر مهال وویل چې د حکومت وزیران سینټ ته نه راځي، او د په خبره دغه وزیران په غونډه کې سنجیدګي هم نه ښایي. چې د خبره د احتجاج په توګه به استعفا ورکړي که همدغه سي د سېنات کاروایانی رواني وي. د نوموړي دریدو چې حکومت پارلمان ته جواب دی دی خو له ډېرې مودې راهیسې په دې معامله کې سنجیدګي نه ښکاري. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سراج احمد کوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر ته سېنات چیرمین میار زرابانی هغه وخت د حکومت د رویې پر ضد احتجاج وکړ چې د غونډې دوران یو وفاقي وزیر هم نه و حاضر. په کومه چې نوموړي د ایران سرکاري دوره هم وځنډوله او سرکاري پروتوکول یې واپس کړو. هغه ویل چې د حکومت د دې رویې پر ضد د استعفا ورکولو ته تیار دی. مشال ریډیو چې د سېنات د چیرمین میار زرابانی په دې عمل له حکومتي سېنیټرانو وپوښتل نو سېنیټر کلثوم پروین وویل چې دی په دې معاملې کې له چیرمن سره ملګری دي.
اول خو وزیران چې دی جواب کې دي هغه سره راکړي بل چې دی د راځي نه کم وزیر سوال دی کوشن دی د سو ور دی ویل دي بیکینګ دی کړی دی پرمیشن ته ویل دي هغه پرزیدنت ته ویل دي نو وراله بیا وزیران چې راځي هغه غلط جواب ورکړي دي کوم ایسوسیشن سو دی هغه جواب جوړوي دا ته هاوس وزیر نه څه چې کم سوال چې موږ کوم خو ذاتی سوال خو نه دی او پبلک د پاره دی روانه سټاند بالکل صحیح ده زه هغه سپورټ کوم یې زره سره باندې.
مشال دی دیو چې دوستین د اهمیت پاړه دا عوامي نیشنل ګوند د پخوانی سېنیټر افراسیاب خټک نو پوښتل نو د هغه وینا وا
دا تلسم ترمیم چې پاین کې په 2013 کې وشو دی نه مخ کې پاین کې لیکلو چې حکومت قومي اسمبلی ته جواب دی خو په تلسم ترمیم کې وشو قومي اسمبلی او سېنیټ دوارا ته نگرانی کوي او حکومت دې دوارو ته جواب دی دی تاسو سېنیټ یو قسم ته دی آئینی ته اداره ده چې حکومت هغه ته باید جواب وي نو د دې حکومت او دې ریکارډ ډېر خراب دی دی همیشه پارلیمنت ته شاکړي دا او د حکومت کمزوري کېږي په دې خبرې چې دوی چې کوم دې طاقت منبع ده سرچینه ده پارلیمنت دی هغه تشاک کړی ده.
کله چې مشال ریډیو دا مسله په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام په وړاندې کې خو نو هغه وی
د سېنات د چیرمن اهمیت دا دی چې کوم صدر پاکستان په ملک موجود نه نو هغه د ملک قائم مقام صدر هم وي. حکومت ته پکار دی د په باره کې د غیر سنجیدګي مظاهره نه کوي او حکومت له پکار دی چې هغه رضا کی او ایوان بالا کې تن نشي دا کم بحران پیدا شوی دی دا ختم.
د غونډې وروسته ځینې سېنیټرانو رسنیو سره خبرو کې وویل چې حکومت د پارلیمان تقدس پامالوي او د آئین خلاف ورزي کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لډوته هغه سوریدونکو په بنو کې ډاکټران د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي چې لوجې ناروغان وای لډیرو ستوندو سره مخ دي. دغه ډاکټران وای ک احتجاج اک چری د دوی غوښتنه ونه منل شوی نو همدغه سی بخپل احتجاج ته دوام ورکړي. د چری دوی غوښتنه سدي او مریضان لڅ ستوندو سره مخ دي. د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې
په بنو کې درې واړو روغتونونو یا هسپتالونو زنانه ډی ایچ کیو او خلیفہ ګلنواز روغتون سینیئر ډاکټران د 1300 ورځو نه د خپل غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد په احتجاج دي او هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه پرتا د ناروغانو د ماینه بایکاټ کړي. ډاکټران وایي دولت 2018 کال کې دوی ته هیل الاونس اعلان کړي وو چې تر اوسه ورته نه ملاويږي. ځای خلک وایي د ډاکټرانو غوښتنې په خپل ځای خو زور یې ناروغانو ته میلاویږي. بنو زنانه او ماشومانو روغتون کې راته یو څو کسانو خپل احساسات داسې شریک کړل.
نوم نصرالله ده چې د چارتال کو دی د پرایویټ کلینیکی نه دی دا د بانکو دی ورچنه نوسته دی خپل پیسې وخلي چې په هسپتال شي وته وایې پرچا ور کې هغه ته یې ورې زیته لوټ شه ابل د توي چیزې ته لوټ شه.
ما نام لیا کتلی ده په مغل داتی ریډي چې پرون می ول مسای مرسلا ډاکټرانو وچنه چې پښتنه والے نه وچ کوم ده ابل داسې ده چې په غلا چې ده دو خپل غپونه لګي پارسالو دي چې کوم ده بالکل هغه دا نو وای چې یاره ده بیماران دی واټ چې هغه شندکانو چې بند پرتی دي ځنکندي ایسا هغه نه کوي چې کوم ده.
بنو سینیئر ډاکټرز اسوسییشن یا ټولنه وای تر سوچ دولت د دوی غوښتنې نوی منلې او ورته مخصوصه نیټه او یقین نوی ورکړې احتجاج باید دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 3 او 15 کلو هرتز.
مشال لڑو تھا وگستے چلونی بجی شوی لا گلیاز د خبرن لنڈی سورو
پرون د خبر پختونخوا په اسمبلی غونډه کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکو مشال خان وژنه په سختو ټکو کې وغندل شوه. د صوبای اسمبلی غونډې ته په وینا کې د عوامي اشتراکون پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل دا پیښه نړۍ ته ښه پیغام نه ورکوي. بلخوا د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د مشال خان د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. د ملګرو ملتونو د امن سفیر او د امن نوبل جایزه اخیستونکي مرال یوسفزی په پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مشال خان وژونکي دي محکمه کړي. بلخوا پرون په پېښور او کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریونونه کړي دي. د پاکستان ایوان بالا یعنی سینټ مشر رضا ربانی پرون د حکومتي وزیرانو غیر موجودګۍ پر ضد سخت احتجاج کړی او خپل سرکاري پروتوکول یې واپس کړی دی. پرون د سینټ غونډې پر مهال رضا ربانی ویل حکومتي وزیران غونډې ته نه ورځي او په دې معامله کې غیر سنجیده دي. په پاکستان کې نن د سرشمیرنې او کور شمیرنې لومړی پړاو سرته رسیدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو وین قاري سید نن مشال اړې ته وویل چې له ټول هېواده ورته شمیرې ترلاسه شوي دي. د ادارې په وینا د سرشمیرنې دویم پړاو به د اپریل په 15 نیټه شروع کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې ته د اوښتو تلفاتو په اړه نوې شمیرې اعلان کړې دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم له کارونې وروسته سلور نوی داعشیان وژل شوي دي. وسلوال ډلې په دې اړه څه نتي ویلي.
دا وګلیا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اردن کو په دین مای کې د نیمه نړۍ غږ او نیز خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي احمد الله توکشي
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې په عبدالولي خان یونیورسيټي کې یو طالب علم چې په کومه طریقه او وجلې شو، نو دا نه صرف د خیبر پښتونخوا حکومت او انتظامیه بلکې وفاقي حکومت، ریاستی ادارو او ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو سترګې خلاصولو لپاره کافي دی. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې به دا قسمه پیښې په لارو کوڅو، سړکونو او یا لرې پرتو کلیوالو سیمو کې رامخته کېدې او چا سوچ هم نه کاوه چې په یونیورسيټي کې به هم دا قسمه پیښې رامخې ته شي. خو افسوس چې تعلیمي ادارې هم بچ پاتې نه شوې. ورسپانه لیکي چې مردان یونیورسيټي کې چې دا کومه پیښه رامخې ته شوه، نو د دې اصل وجه خو به د پلټنو وروسته معلومه شي، خو چې کم منظر د ټولنې په وړاندې راغی نو هغه د افسوس وړ دی. ورسپانه لیکي که یو تن څومره هم غټ جرم وکړي، نو ریاست او قانون یوې ډلې ته دا اجازه نه ورکوي چې هغوی د قانون په خپلو لاسو کې واخلي او جرم کوونکي ته د سزا ورکړي، بلکې دا کار د حکومت دی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې کلی دا. ورسپانه لیکي چې د مردان پولیسو وینا تر مخه د پیښې نه وړاندې د وجلې شوي طالب علم پر ضد د مذهب د سپکاوي سه مقدمه نه و درج کړې شوي، نو په ظاهره داسې ښکاري چې د یونیورسيټي طالب علمان د افواګانو وروستو مشتعل شوي وو او په غیر د پلټنو کولو په مشال خان یې حمله وکړه او نوموړی یې وجلو. ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې د عالمانو نه دا گزارش دی چې هغوی دې خلک خبر کړي چې په دا قسمه حالاتو کې اسلامي تعلیمات څه دي، په قرآن کریم او احادیثو کې څه هدایت ایا تورکړې شوې دي او څه کول پکار دي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو او عملی کموالی او د دوايانو نشواله یقینا چې یو سنگینه مسله ده، خو په هسپتالونو کې د صفایي هم هیڅ خیال نه ساتل کېږي. ورسپانه لیکي چې سرکاري هسپتالونو ته مریضان د یو مرض علاج لپاره راشي، نو لزان سره بل مرض وړي. په سرکاري هسپتالونو کې د صفایي عمله هر سهار د راوند په وخت کار خو په صحیح توګه کوي، خو چې کله ډاکټران لاړ شي نو بیا ټول ورځ صفائی نه کوي او ماخام پورې هسپتالونه د ګندګۍ نه ډک شوي وي. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومتونو لا پکار دي چې صحت او صفائی او علاج لپاره د بجټ کې اضافه وکړي او چې په کومو هسپتالونو کې عمله په صحیح توګه کار نه کوي، نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي.
ډیلی ټایمز ورسپانې په مردان کې د وجل شوي مشال خان په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي بلوګرو مشال خان په داسې حال کې ډېر په بې دردۍ سره وجلې چې یو شمېر پولیس اهم ورته ولاړو. بل پلو گارڈین ورسپانی بیا د افغانستان په ننګرهار کې د امریکا لخوا پردایش د ورزول شوی بم پړه لیکنه کړې ده. اوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي د مردان په ولی خان پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې دروشت کلن مشال خان په خپل کوټه کې ناست وو چې بلواګر ورننوتل. د ورسپانې په لیکنه بلواګرو پر مشال خان لدی کبل برید وکړ چې د دوی په وینا پر ټولنیز ویبپاڼه فیسبوک یې داسې څه خپاره کړي وو چې مذهب ته پکې سپکاوی شوی و. دی بلواګرو بیا پر مشال خان تشدد وکړ، هغه یې له کوټې را کش کړ او په وهلو وهلو یې مړ کړ او په عین حال کې یې په ډزو هم وویشتی. ورسپانه لیکي بلواګرو چې پر مشال خان تشدد کاوی او هغه یې واژلې نو په خپره شوي ویډیو کې ښیي چې هلته پولیس هم تر سترګو کیږي. ډیلی ټایمز لیکي یو پلو له چا سره د دې ثبوت نسته چې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی وو، او بل پلو پولیس وایي چې مشال خان د دوی تر څارنه لاندې هم نه و. د ورسپانې په لیکنه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم د مشال خان غوندې د داسې عمل په تور کې ووژل سو چې هغه له سره کړی نه و. ورسپانه په پاکستانی ټولنه کې سخت دریځی ته په اشاره لیکي چې نه یوازې پوځي امیر ضیاء الحق د دې بنیاد شوی و، بلکې د ذوالفقار علي بټو په وړاندې احمدیان کافران ګرځول شوی و. د برتانیا ګارډین ورسپانې بیا د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا پر داعش د غورځول سوي بم په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي د ټولو بمونو مور نومیدونکي د بم استعمال په افغانستان کې د امریکا ناکامه برشیدونکې جګړې ته یو ډرامایي بڼه ورکړې ده. ورسپانې لیکي دا بم د ټولو بمونو مور نومیږي او په افغانستان کې د امریکا جګړه د ټولو جنگونو پلار دی، هغه ځکه چې د هغه وخت ولسمشر جارج بوش پیل کړی و او لا هم روان دی. ګارډین لیکي د بمونو غورځول د ناټو له وتلو وروسته په دې تګلاره کې ناکامي په ګوته کوي چې هغوی به د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره افغان ځواکونه قوي کوي. ورسپانه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې افغانستان له پامه غورځولی و، خو کلونه وړاندې په افغانستان کې مداخلت د هغه وخت د ولسمشر بوش لوی تیروتنه بللې وه. ورسپانه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شام او شمالي کوریا غونډې د افغانستان د شخړې پای ته رسولو په اړه کومه څرګنده تګلاره نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته وګورئ. اوریدونکو، د اپریل په 12 منیټه د امریکا د بونو چور وزیر ماسکو ته سفر وکړ، خو بریخي داسې چې سره د دې د دوانو واکمنو هیوادونو ترمنځ د شام پر اختلافات په خپل ځای پاتې دي او خپل منځي اړیکې یې ترنګلې دي. د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور له شاهین بنیر اورو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ټرمپ انتظامیه د لوړ پوړي چارواکي په توګه په وړومبي ځل په ماسکو کې د روسیې د ولسمشر پوټین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. د چارواکو او کارپوهانو په وینا دواړو خواوو د اړیکو ښه کولو لپاره د روانو هڅو مرسته وکړه، خو داسې نه ښکاري چې د شام په اړه د یو په دریز کې هم څه بدلون راغلی وي. نیویارک ټایمز په یو ادارې کې لیکلي دي دوی دومره هم ونه کړل شو چې په شام کې د تیرې ونې د کیمیایي برید په اړه په حقایقو رضا شوی وي. د دې نه یو پوښتنه دا راولاړیږي چې آیا په اړیکو کې د ترنګلتیا نه وروستو بعد د ولسمشر ټرمپ لپاره دا خبره ګرانه نه شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ماسکو د ځان سره ملګري کړي. په دغه اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعاون د مخکې نه د پښتنو د لاندې و، خو اوس بالکل ناممکن ښکاري. ټیلرسن ویلي دي چې د شام ولسمشر بشر الاسد د شام په شپږ کلنۍ جګړه کې له 500 ډیر کیمیایي بریدونه کړي دي او دا ممکن نه ده چې هغه د دې لپاره د جنگي جرمونو د تورونو سره مخ شي، خو په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په شام کې د امریکا برید غیر قانوني بلل دي او زیاته کړې ده باید نور د داسې بریدونو مخه ونیول شي. یو شمیر کارپوهان وایي په شام کې د امریکا اوسنی برید د امریکا په پالیسۍ کې بدلون ښکاره کړی دی چې د روسیانو په ګډون د نړۍ ډیر خلک حیران کړي دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز مرکز مرستیال رئیس جیفری مینکوپ ویلي دي چې د ټرمپ انتظامیه د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې بې یقیني د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړې دي او کېدی شي ستونزې ورسره نور هم پیچلې شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15000 315 او 15215 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته وګورئ. زو کوټه ته اوریدونکو په کوټه کې د انټی کرپشن موومېنټ یا د اداري فساد ضد غورزنګ مشرانو ویلي دي چې په دغه خار کې خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي او حکومتي پنګې په سمه توګه نه خرڅ کیږي او په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده. نور تفصیل د ایوب ترین په دې ریپورت کې.
د انټی کرپشن موومېنټ بلوچستان لوري تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وویل سو چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د انټی کرپشن موومېنټ صوبای صدر فضل محمد وویل
د کوټه ښار حالات تاسو ته معلوم دی چې باید دا ټیمار طرف ګندګي پرته ده. پلانټ یې لګولی دی 1.5 کروڑ روپیې ورکړي دي، لیکن هغه پلانټ دغه بند ولاړ دی. په کچرو کې تاسو صافیان حضرات سمجھ دا گزارش کو چې تاسو ورسی خپل هلته وګورئ. په 1.5 روپیې د کوټه ښار ته راځي. ډاکټر کریم الله صاحب وایي زه ډېر ښه سړی یم، موږ ډېر ښه سړی دی، لیکن دغه سوالونه چې موږ د دسه کړی دي د دې باید چې موږ ته جواب راکړي.
پر دې مهال د موومېنټ صوبایي جنرل سیکرټري احسان الله سرنګزی زیاته کړه چې یوه میاشت پوره سوه خو د تعلیم صوبایي سکتر لا نه دی راخوش سوی.
عبدالله جان صاحب دلته د پرامن بلوچستان په نامه باندې صوبایي حکومت په کروڑاو روپۍ خرچ کړی دی چې د بل ځای اسټرونټان راولي د ګوادار ویزیټ ورکوي. دا ورته شوکوي چې دلته په بلوچستان کې امن دی، جبکې د دوی داګر دي دعوی دا غلط دي. پرواز باندې پرون ارواز باندې د کوټې له مصروف په بازار رضا عبدالله جان صاحب اغوا کړ. دلته د پولیس اختیارات د اف سی سره هم دي، پولیس هم دي، د پاکستان ټول ایجنسی نه لاغه باوجود دا سړی تنه نه پوري یو درک نسته.
په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري ویلي دي چې صوبایي حکومت د تعلیم د صوبایي سکتر عبدالله جان قریش تر خوش کول لپاره خپل هلې ځلې روان ساتلې دي او د هرې ورځې رپورټ ترلاسه کوم. نوموړي تر ماښام د بلوچستان اسمبلی وغونډې ته وویل چې حکومت د اغوا کارانو یا تښتونکو پورې نږدې رسېدلې دي، خو ځینې شیان داسې دي چې دلته بیانول پکار نه دي. دلته خبره ده د ونی ور ده چې یوه مسله مخه یعنی د مارچ په 15 نیټه د ناڅرګندو کسانو لخوا د تعلیم د لوړو زده کړو صوبایي سکتر عبدالله جان قریش هغه مهال د کوټې د وادت کانونو څخه وتښتول سو کله چې نوموړی د کور څخه د دفتر په لور روان و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لړو ته غوښتي او سم له ژوند سره سم واره رسیدلې د میرمنو پړه د ځانګړي ونیزي خبرونه د نیمه نړۍ غږ په فټاو خبر پښتونخوا کې یو شمیر تنظیمونه د خزو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره خپلې چارې پر مخ وړي. دوی هڅه کوي تر څو په خزو کې پوهاوی راولي او دوی پر خپلو خپو ودروي. په روانه خبرونه کې درته د خويندو کور حال درکبو چې د میرمنو په ژوند یې اغیز کړی او د دوی په ژوند کې یې څه بدلون راوستي. د خبرونه احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د نیمه نړۍ غږ
د مشال رادیو 19 خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم. د فاټاو خیبر پښتونخوا د میرمنو لپاره دا وخت یو شمیر تنظیمونه فعالیت کوي چې یو یې هم د خند کور دی. دا تنظیم په 1993 کال کې جوړ شوی او دا وخت د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پوهاوي، زده کړو او دوی ته د روزګار موقع برابرولو لپاره کار کوي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې دا ځل له هغو میرمنو سره خبرې کوو چې د دې تنظیم له کبله کار موندلی او یا یې په ژوند کې یو ډول بدلون راغلی. د خویندو کور دا مهال څلور مهم پروګرامونه پر مخ وړي چې د میرمنو تعلیم، روغتیا، د سیاسي او مدني حقونو په اړه پوهاوی او د کار روزګار موقع برابرول پکې شامل دي. د خویندو کور په 2002 کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د ماشومانو نجونو لپاره یو کمیونټي سکول پرانستی چې دا وخت تر سل زیات نجونې درس پکې وایي. ګلناز بیبي اوس مهال د دې سکول پرنسپل یا مشره ده. نوموړی د تیرو 15 کلونو راهیسې دلته ماشومانو ته سبق ورښیي. نوموړی وای په کالج کې یې تر 14 جماعت پورې د سبق ویلو وروسته په دې سکول کې دنده پیل کړه. هغه د دې سکول د جوړېدو حال څه داسې راکوي:
زموږ په کلي کې لکه د جناکو سکول نو نو د خلکو وی چې لکه د خویندو کور ته لکه درخواست کړو چې دلته یو سکول پکار دی، ځکه چې دلته به ډېر جنکۍ داسې وي چې آی ته به لکه د کور د طرفه پرمیشن نه وي چې هغه دې ځان لکه په سکول کې سبق ووایي. که او یا ته نیلي یا هغه ته ټیچینګ کوي یا څه یا څه یا څه، نو هغه د وجې نه بیا لکه د کلي د خلکو دوی ته دغه وکړو نو هغه دلته بیا راله او سکول یې یا دلته کولاو کو لکه زی والا هم مونږ خپل دغه کو لکه کمیونټي والا بیا دی وی چې مونږ لا زمونږ سره خو دومره دغه نشته چې مونږ بلډینګ جوړو یا سیا سنو کمیونټي به مونږ لا سیرا کوي، نو بیا مونږ له زی ورکو بیا د سکول دا شان کولاو شو.
ګلناز بیبي وای د نجونو لپاره د دې سکول په جوړېدو سره د دوی په ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راغلی او اوس د کلي نجونې په سکولونو کې درس وایي.
مخکې خدا و چې جنکۍ به سکول ته نه تللې وس، خو زیات لکه دا ماشومان سکول ته راځي، بل دا چې خویندو کور چې دی نو خاص کر د جنکو په تعلیم باندې ډېره توجه ورکوي. نو هغه چې کله دا سکول کلاو کړو نو دومره ډېر ماشومان نه خو اوس د وخت تېرېدو تېرېدو سره او بیا موږ هغې د پیرنټس سره میټینګ هم کوو، دا هغې کم موږ ته وایو چې دا لکه د دوی بنیادي حق دی دا تعلیم او دوی لکه تعلیم تاسو ورکوئ، دا نه چې په پټو کې یا په څه کې ردیو دا ټایم تاسو خرابوئ. وقتی طور خو تاسو ته فائده میلاویږي، لکه تاسو وایي چې دا دوی زموږ سره کار وکړو یا موږ پسې روټۍ راوړو یا چې راوړو یا دا چلو یا دا، خو لکه تعلیم چې دی نو دوی لپاره ډېره ضروري ده. بیا د ښځې لپاره ځکه چې ښځه خو بیا تعلیم یافته مور وي نو به پوره فیملي په ښه طریقې باندې هغه مخکې بوتلی شي، د خپلو بچو پرورش هم هغه بیا صحیح کوي، دا هر څه هغه خبر شي. نو د هغې د وجې نه بیا بس لکه دا بدلون راغی چې خلک هم پوه شو او کمی جینه کوي چې هغه په کورونو کې تقریبا د هغې عمر چې دی نو د 4 سال نه 5 سال نه یو ماشوم سکول ته راځي، خو بیا هم د هغې چې دی نو 7 سال عمر به یا به 8 خوا په کور کې باندې وه، نو هغه هم سکول ته هغو لکه داخله کړو بیا به راتله.
ګلناز زیاتوي چې ماشومان انجونې په دې سکول کې تر 15 جماعت پورې درس ویلای سي او له هغه وروسته بیا نور سکولونو ته د زده کړو لپاره ځي. د هغې په خبره د دې سکول انجونې له تعلیم څخه تر فراغت وروسته اوس د ښوونکو په حیث هم کار کوي.
د سي ډيري ماشومان دي چې هغه زما د سکول نه تللي او لکه ګورنمنت سکول ته تللي، خو دا هغه لکه ډېر زیات هلته هغوی دغه کوي چې د نور سکولونو په نسبت مطلب پرایویټ کوي سکولونه دي، نو پای کې لکه دوی چې دی نو ډېر زیات لکه په هم هر سکل مطلب د ریډنګ سکل د رائټنګ سکل د دوی هر څه سکل چې دي نو هغه ډېر زیات د نورو ماشومانو نه ډېر بهتر دي او ښه دي. نو اوس هم ځینې ماشومان دي چې مخکې سبق وایي، ځینې په لسم کې دي، ځینې په نهم کې دي، ځینې په اتم کې دي، سي په مختلف درجو باندې.
نجونو ته پر تعلیم سربیره د خویندو کور میرمنو ته د دوی د ټولنیزو، سیاسي او کورنیو حقونو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم ترتیبوي. میرمن نور جهان د شمالي وزیرستان اوسیدونکي ده او دا مهال د بنو په بکخیل کیم کې ژوند کوي. نوموړی د تیرو 4 کلونو راهیسې له خویندو کور سره اړیکه لري. هغه وایي د خویندو کور دوی ته پوهه ورکړې ده او په خپل حقونو یې خبر کړی دی.
او اوس چې غریب وزیرستان ته راغلم او ډېر خو پرې چې موږ اختیار باندې لګیای هغه څه کوي، ډېر خو پرې دا بدې نه انشاءالله موږ ولي دا خویندو کور دا مرسته ډېره غوټه دو چې موږ ته لیارو وسله چې دې تر څه ستای اوس په ګوره دا غوټه خبره دا دو چې موږ باندې دا مصیبت کې راغلی دا چې چېرې دا تاسو یې لیکر دا مخ تلور یو کلی تلور غونډه هغه کاغه چې دا غاښ نه وستي نو نه راڅنګ ستاسو راڅنګ دغه خبره جوړ شوې ده چې څه څنګه ستاسو کومې کمنې کې نو سي ني دا ویس نه دا چې دې راځه نو ورځي دا غوې سر دا چې وطن ته ډېر د غتی دې نه کوي به دې نه.
خویندو کور تنظیم د میرمنو پر خپل پښو درېدو په برخه کې هم فعالیت کوي او په کور کې دننه او د باندې د دوی لپاره د وړو کاروبارونو یا روزګار لپاره هلې ځلې کوي. میرمن بستری جانه د شمالي وزیرستان دا وخت په بنو کې میشته. هغه د څه باندې دو کلن راهیسې له خویندو کور سره آشنا سوې او اوس د دوی په مرسته کار کوي. پر بستری جان سربیره یو شمیر نور میرمن هم د خویند کور تنظیم لاندې خپل روزګارونه کوي. میرمن روبینا بشیر په بنو کې ژوند کوي او له تیرو درو کلونو راهیسې له خویند کور سره تعلق جوړ شوی دی او اوس د روزګار په برخه کې فعالیت کوي. نوموړی د خپل ژوند حال بیانوي. پر دې سربیره پازیم کلا اف آر بنو کی استوګن میرمن سمرانه گل د دو کلون راهیسې له خویندو کور سره کار کوي. نوموړې دا مهال نورو ښځو ته هم د روزګار ترلاسه کول په برخه کې روزنه ورکوي. سمرانه گل زیاتوی چې د خویندو کور د فعالیتونو له کبله نه یوازې د دې بلکې د نور ښځو په ژوند کې هم مثبت بدلون راغلی دی.
اوس مو پیرا شنه اوس مې ډېر څه نه خبر شو ډېر ټریننګونه مو هم مختلف کېسما او پیرا د فصلې دی لا کاین تر څو زده یې مشالې نه ورکړل او مطلب چې تر نه زیاده یې ځا کړو په خپل ځان ته چې مې شې نه باندې مطلب خپل ځان نه راوول شو نو بیا خلاص.
په قبالې سیمو او خیبر پښتونخوا کې پر خویندو کور سربیره ځینو نورو تنظیمونو هم د میرمنو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره کار کړی او هڅه کړې چې د کور په څلورو دیوالونو کې پر کورنی کار سربیره ټولنې ته هم د خدمت جوګه کړي. د نیمې نړۍ غږ اونیز خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به د ښځو پر یو بل ټولنې تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او هوسا ژوند ولرئ.
شرین دبان پکا کٹنا را پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شرین دبان پکا کٹنا را پاسے درد پرات وید کور کارونا بی شرین سحر نتر محاما سڑ سومانا ند آرام شن خوبنا بی بی شیرین دبان فکا کٹنا را پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرین بل د پارا چشی بیمارا ستاپ نصیب شی تا وی ساختنا بی بی شیرین د بان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرین
هم نمانی تازم کستره بیا هم بی قدره دستا کارونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان پکوکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی کجے دادی لالا تپری خو تو اس والا وڑا او بھی خالی خالی لا سنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان پکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی دکور حیائی ہمستا پڑاڑ بابا توکڑی دو پگڑے ولونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان پکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان پکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی